السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی تاجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد خبر پختونخوا قبایلی سیمو افغانستان او دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه پوښتنه وره نړیوالو مطبوعاتو سلیکلی دی په د پاکستان رسپانو سلیکلی دی په دې اړه هم خبر شه د سولې په لور 19 پروګرام هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده د افغان طالبانو د جلا شوې ډلې مشر وای دای سره یو کې یو غوته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي په مصر کې د راغورځېدلې الوتکې تحقیقاتي ډله وای روسي الوتکه د بمی چاودنې له وجې غورځېدلې وه پورا خبرنه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي نواز شریف تیر شپه د دغه کمیټې اعلان وکړ چې تر مخې سرتاج عزیز به مشر وي په نورو غړو کې به عبدالقادر بلوچ ناصر جنجوا سردار مهتاب عباسی او زاهد حامد شامل وي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی د دې کمیټې مسولیت بداوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړې په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباوون د ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې د مسلم لیگ نو نیاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړي وو د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو د په مقابله کې ولر شفقت محمود یو دیش رایو ګټلې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په سیر همغه وي چې پاکستان دې په خپله خوره کې درنه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه ویسي تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي افغان چارواکي وایي د طالبانو بېلابېلې ډلې په خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په تیرو څو ورځو کې د جګړې په ترڅ کې له بېلابېلو خو نه 50 وسلوال وژل شوي دي د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال وایي د مولا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده رسول تیرونه د هغو طالبانو مشر ټاکل شو چې د مولا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي د طالبانو یو قومندان چې مولا اختر محمد منصور ته نږدې دی پرونی اسوسییټډ پریس خبر ایجنټس ته ویلي د رسول ډلې ځکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړي چې دوی کافی جنگیالي نه لري په خپل مولا محمد رسول د تیر خالی په ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل د دوی ډله به دایش ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنه کړي د دایش ډلې تر اوسه د مولا رسول د سرګندونو په جواب کې سند ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په زابل ولایت کې ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتنه خده ارګ مانای دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وشل کېدل چې خزي او ماشومان هم پکې وو په کلک او ټکو غندلې دي جمهور رئیس غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د خزو او ماشومان وشل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري دغه وو ملکی مسافر چې هزاره قوم پورې اړوندو سبان یو میاشمخ کې لغزنی څخه تختول شوی او د دایش دلې لخوا په زابل کې وشل شوی دي بل په لونن سهار د زابل پارغنده بولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال ادام کړي چې تیر ورځې لو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو بلکې چې دغه ادام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال لړی او تویل چې د خبرې تیر ورځ شوې دي
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزه او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمیر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې.
ښاغلی غورزنګ وویل ټاکل شوی چې حنیف اتمر نن هم له هند د یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې ترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تیره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ورسید. یو شمیر هندي رسنیو راپور ورکړی چې ممکن هند افغانستان ته سلور MI-15 الوتکې ورکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس مشال لډیو ته وویل چې د بلتون مړینه د هنر په برخه کې یوه ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډېر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کاله عمر یې درلود. ټاکل شوی د بلتون جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیډنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د ویبمي چاودنې په ترڅ کې راغورځېدلې وه. د اکتوبر په 1 نېټه ایربس A321 د شرم الشیخ څخه له الوتو 30 دقیقې وروسته راوغورځېده او پکې سپاره 240 مسافر او د عملې کسان مړه شول. د مصر په صنایع بیدیا کې جنګېدونکي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچي له غږونو او له شننو او شواهدو څخه 90% کې داسې معلومیږي چې دا یوه بمې چاودنه وه. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. دوی وایي په تختول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکي میرمن سلادیانا ستانکوویچ او د هغې موټر چلوونکي شامل دي او دا پیښه پرون په ساحلي ښار سبرات کې مخې ته راغله. هلته په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوې دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکارې رابعه اکرم خان نا د هوا حال او د کرنسی بایورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 1.60 روپۍ او 10 پیسې او په 1.60 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 28 روپۍ او 95 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ او 60 پیسې او په 1 روپۍ او 2 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 280 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 282 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 8 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې وفاقي حکومت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار په مشرۍ یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده.
د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاصله د غړو د وټونو سپیکر صادق ته وګټي او چې جمال کې نو هغه د وټونو ورکړي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر با امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر او ژبپوه منتظر بټنی په یاد کې یوه ادبي غونډه شوي.
منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې بعد د جرګو له لارې د مسئلو د حل په اړه خبرې واره.
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شوه او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت په هماغه باندې فیصله کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان وفاقي حکومت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. دا کمیټي به قبایلي سیمې په کامی بهیر کې د ورګډولو لپاره مرکزي حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. تفصیل د ریاض موساخیل په دې رپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پنځه تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دیګې د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلي سیمو په اړه خپلې سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلي سیمې هم په کامی بهیر کې شاملې شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمې جوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوس وکړو او دا هم چې ولې دې کې د قبایلي سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه ده ورکړې شوې. نو د اوې
دغه پرېشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو اوس به دینه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلمنټریان او د خصوصي کسانو چې باقي به ټول سټیک هولډر سره د هغې خبرې اترې کېږي او خبره هم په دغه درې پوینټ ایجنډا باندې کېږي. کومه چې پارټ آف پارلمنټریان لاسلیک کړې وه دا کمیټي د هغه لپاره جوړه کړې ده باید کمیټي خپله فیصله نشي کولی.
د ده په خبره درې نقطو کې قبایلي سیمه ځان له صوبه جوړول، دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلي چارو د کارپوه او وکیل لطیف افریدی نه تپوس وکړو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي، نو ده وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حال تو پویدل دی. زیاتوی
جنرل عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټر باندې باړو پوی کی نه بلکې گورنر مخالف ته دی فاټر ریفارم سره پیډه شو کار د پر داسې ریفارم ورکړي چې د مون په غاړه کې چې زندې دا ډیر دا نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې د اصلاحاتو حمایت وکړي. البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دې نه به په قبایلي علاقو کې ډېر لوی مسله جوړه شي چې دوی دا اصلاحاتو نه کوي او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي.
د یادونه دا چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تصور د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده، باید په دې برخه کې له پوره سنجیدګۍ سره کار واغستل شي. د خبرې نوموړي د اتوار پرس په پیښور کې یوې سیاسي غونډې ته کړې دي. غونډې ته د سینټ چیرمن وزیر ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم ویناوې وکړې. تفصیل د خالد خان نورو.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ هنډ نه چوي، خو په کار ده چې دا ټولو ناول بې کوره شوي قبایلي ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رای معلومه کړي شي. د اتوار په ماښام پېښور کې د مولانا مفتي محمود په یاد کې رابلل شوې یوې دستوري ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ ورونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګند مخې ته راشي، زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي. د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع چلے.
پادغ دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زن قوتنا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی نو پکار دا چی ٹول سیاسی گندنا ددے پزت یو موٹی شی. دغه دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گډون وکړو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا خالد خان پر رپورٹ کے مو دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان لخلی اور لیدل چھ قبائلی سیمو کے اصلاحات یو سنجیدہ معاملہ دا باید چھ پدے برخہ کی پورا دا سنجیدگی نا کار واغستل شی. دا غصے دا پاکستان وفاقی حکومت قبائلی سیمو کے دا اصلاحات لپارا دا وزیر اعظم دا بہرنو چارو دا سلاکار پا مشرے کے یو پینس کسیزا کمیٹی ہم جوڑا کری دا زمون ہم کار مجید بابر دا قبائلی سیمو لکارپو آیاس وزیر سرا پا فاٹا کے دا اصلاحات پڑا یو مرکر کری دا نو نموڑے وائی
گورا دے کمیٹے خو رمبنے مقصد داو چی دے فاٹا غڑو دا وار خپل سارے دا راولیو دا حکومت نخفاو نو دے خفگان زائر اولو دا پارے جی جی جمال و دا رو چی آبا الیکشن تا و داری نو حکومت تا فاٹا دے کسانو ادونا پکارو نو پا جلدی کے چا اگوی چوے اگوی سرا تسلیم اکرل نو دا کمیٹی ورطا جوڑ اکرا چے دے تاسو دے فاٹا دے خلقو چے چا خاغاوی ڈیمانڈ وی چا غواڑای اگے تا بدا خلقی نی وابی وری نو بیا وچلار سرا راو باسو نو زمان پا خیال کے دا دے کمیٹی نو رت مقصد نو سوائے دا دینا چی دے فاتا دے غڑو دا اوٹونا سپیکر صادق تا او گٹی او جی جی جمال کی نو آغا دے اس بو اوٹونا ورکی او دوے ما خبر چی کلا دا دوی بل پا پارلیمان کی پیخ شی چی فاتا پا پختونخوا کی گڑا کئے نو پا آغا با پا خبر اترو کی وقت تیر کی یا بل با تا پارلیمان نو غرزائی بار بے کی پاس بے نکی مسلم لیگ بے وسارا زما یقین دے چے ملاتڑ ہونے کی مداخے سرکاری لحاظ سے اندازہ قوم ہو او گورے دے پاکستان ہر مسالہ چے کلا قبر تا چوے خخوے نو کمیٹی ورتا جوڑا کی.
آئے وزیر صاحب اتا اس تب معلوم ہے چے دے نمخ کے دے خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی میں یو کمیٹی جوڑا کرے وا دا سے دے قبائلی سیمو سر تعلق لرن کو سیاسی پارٹوں سیاسی گندوں دا سے کمیٹی جوڑی کری دی تا سو سگنے چے پا قبائلی سیمو کی دے اصلاحات پاڑا دے کمیٹو رول مهم دے
گورا دا ټول خلق پرشتیا خبره کو کو د قبایلی سیمه سره د فاتا سره مخلص ندی نه سیاسی ګوندونه نه صدر اعظم جوړه کمیټه جوړه کړی سیاسی ګوندونه نه به راواخلو هغه چې جمع شول یولس پوینټونه باندې اتفاق یو کو بشمول د مسلم لیگ نو یو غونډه ته ازو وختم دا دو درې کله مخکې خبره وه نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یئ چې د فاتا سره زیاتی کېږي نو دا د عین شیک 247 خو همدغې پارټیانو د 1973 د عین نه راوستو پکې واچو فاتا وایسته د پارلیمان نه نو تاسو لاړ شئ غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کئ لره کئ امند کئ فاتا به واپس راشي مین سٹریم تا نو غوی هم نه کول غواړي اسی سیاست کوي او صدر اعظم صاحب هم ټوکې زکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو ممبر شو کویا کمیټي اوبو یوړه اوس به دا کمیټي کینی بیا به نوې تجاویز راولي او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټای کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټای کې یو قسم د قبایلي تسیمه نشته ټوکې دي سړیا اسه ګپ دی.
تاسو د قبایلی چارو په د ایاس وزیر مرکه اورېدل چې زموږ همکار مجید بابر سره په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه کړی و.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لیډیو تا سورې د دسمبر په ومه او اتمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په حق له د ایشیا زړه کانفرنس کې دونکې دي چې پکې به د سیمې او نړۍ مهم هیوادونه او دغه سي استازو ته د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان وایي په کانفرنس کې د ګډون لپاره د هندستان په شمول ټولو ملکونو ادارو ته بلنه لیکلې ده. د دغه کانفرنس د اهمیت په اړه د ریاض مستخیل دا رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي وویل چې د آسیا زړه وزارتي کانفرنس په 8 او 9 دسمبر اسلام آباد کې ټاکل شوی دی او د کانفرنس کې د ګډون لپاره گاونډي او لری پرتو ملکونو او ادارو ته د ګډون بلنه هم ورکړې شوې دي.
د آسیا زړه کانفرنس کې دون کې د 8 او 9 دسمبر په اسلام آباد کې منګ د هغې د لپاره تیاری شروع کړې دي او دغه لړ کې ټولو ملکونو او ادارو ته بلنه لیږل شوې دي. د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه لیږل شوې ده او هغه د دې تصدیق هم کړی دی.
انویټیشن گئی ہے اور یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں موصول ہو گئی ہے.
د استنبول پروسس یا د آسیا زړه کانفرنس د اهمیت پاړه چې مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
دا مهم ده کړي چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او د امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډیر زیات مهم ده چې کله دې 13 غونډه شي وا په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو او کله د چین صدر په دې رسټو کې پاکستان ته راغلو نو هغه هم د دې غونډه ذکر کړي او اوس دغه د پاره د پاکستان افغانستان مشورې هم شروع شوې دي په کابل کې یو غونډه چې موږ وړاندې شوی وا او بیا دغه څنګه د هندستان رول په خپل باندې هم په دې کې ډیر مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د اقتصاد او امن په خاطر په کال 2011 کې د استنبول پروسس په نوم یو پروژه پیل شو. د پروژه کې د پاکستان افغانستان ایران چین او هندستان په ګډون 14 غړي ملکونه د امریکا او برتانیا په ګډون 18 ملاتړ کوونکي ملکونه او د ملګرو ملتونو په ګډون 18 نړیواله ادارې شامل دي. د غلړ کې سلورمه وزارتي غونډه پروس کال اکتوبر کې چین کې شوې و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د پوز مشر راحیل شریف په امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمه لري چې په خپلو کلمرو کې د ننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر بیان وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو له هر څه مخکې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد بې د توپیره کاروایی وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي، لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنخه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنخه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیر د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو سره اوس په لاړ شو بلوچستان ته. د صحت د نړیوال ادارې په وینا د ماشومانو د نهو اغ ناروغو لامل چې لومړی ورځ بیا تر 15 میاشتو پورې ورته حفاظتي ټیکې لګول کیږي، د همدې ناروغو لامل په پاکستان کې په هر سات کې 11 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید در ماشوم ته د پیدایش له لومړی ورځ بیا تر 15 میاشتو پورې دا حفاظتی ټیکې ورولګوي. خدای نور ناصر په ریپورت لري.
په کوټه کې د سیادت څنګ چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغو ناروغیو له امله چې ماشومانو ته حفاظتي ټیکې لګیږي په پاکستان کې پر ساعت یا ګنټه کې 11 ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره کې همدا ټیکې یا پیچکاری پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور او پلار لپاره عذاب ګرځېدلی سي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د دې نهو ناروغیو په حق لراته وایي.
دغه وخت موږ پاکستان کې نه جوړی دي، دغه خلاف موږ ویکسینیشن کوو. باغونه جوړی کی و تبیدک یعنی ٹی بی دکشنیانو ٹی بی، دویم نمبر باندې پولیو ده، دریم نمبر باندې تور غاړه ورته کیږي، خرچیر پښتو کې ورته کیږي، سلرم څخه کومه دغه خوناک دی، خوناک یو دینه جوړی دی زغه پښتونی کی د اس پر د خوراک تنری سره د سان نری سره دغه یو غدود راپورت سی بالکل خسان علی بند سی دکشنی خوراک نس کولای، خوراک سم نس کولای، احساس سم نس اخستنه. پنځم نه جوړی څخه دغه تور جړی ورته وی، شپږم نه جوړی څخه دغه مننجاکس ورته وی، مننجاکس یعنی گردن تور بخار مزغیمات پښتو کې ورته کیږي، و من نه جوړی څخه دغه کومه دغه دادسی تشنج ورتول کیږي جټکی وجنه جوړی دا کم ټیم کښنۍ د مور پیدا کیږي بغه ټیم دا وښنیتم او مور دواړو ته لګیدلای شي. دغه تر شری دی یعنی سری په څوک تک څوک شری ورته وای چې هغه ډیر خطرناک نه جوړی. دغه تر نمونیا دا نمونیا ماغه نه جوړی د پسانانه په پاکستان کې هر کال تر 23000 بالا کښنن دغه عمرونه له پیدایښونی څخه 15 کلو پورې یا تر 20 میاشتې پورې دغه عمرونه دي هغه مړ کیږي. لدا
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره کې هر ماشوم ته په خپل وخت د همدې ناروغي او ټیکې یا پیچکاری ولګیږنو له یادو ټولو ناروغي څخه د تل لپاره ماشوم خوندې کېدلی سي. د بلوچستان د سیادت د څنګ او د اکس نادولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبريالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې د همدې ناروغي په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل شو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنٹ ان الکترونیک میډیا کې چې کوم زموږ صحافیان دي د حفاظتي ټیکا جات حواله سره چې کوم
دا شایسته یاسمین ده چې د اکس موسسې لخوا یې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا غي فائدې دي هغه د خلکو پورې سوی اور چکم نقصانات تی چکاغه نه لګوی نو اغه سره نقصانات کې دي شي. نو اصل مقصد د میډیا خلق اون بورډ غستلو چې دیدو اور د چکم هیلث افیشلز د ګورنمنت اف بلوچستان چکم خلق دي د دې یو ګیپ بل شي یو بل سره ولې شي ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دي اور خپل یو ګیپس دي نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کوم گاوی الاینس دي اغه چې دا بل برج چکم دا ګیپ چې برج
د اسیا د سانګې چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکاجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې هملته وګړي خپلو ماشومانو ته همدا ټیکې بې له کومې بیه یا وړیا ورلګولی سي او د خپلو ماشومانو ژوند ژغورلی سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورېدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شئ، ولته راته رایه راکولی شئ چې خبرونه ستاسو لپاره څنګه جوړې کړو. او اوس په پیښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. د دې کمیټې مسؤلیت په دا وي چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلۍ غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. نن سهار رضابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوال اعدام کړي چې تېره ورځې له 10 افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زارن موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی مین چودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکی او 95 کاله عمر یې درلود. ټاکل شوی د بلتون جسد به نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د څېړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د ویبمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه 90% کې داسې معلومیږي چې دا یو ویبمي چاودنه وه. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. دوی وایي په تښتول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکې میرمن سلادیانه او د هغې موټر چلوونکی شامل.
لاند خبرونه هم د نجیب عامر نه واورېدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نه واورو چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منصوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالره لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چېرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبک فټ ګیس روزانه میلاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېره مخکې شروع کړې شوې وه خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم ښه شي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلعه ګرځولې ده.
مشال ریڈیو تاثر د پاکستان ڈاک نسپانی دا حواد د پوز د مشر امریکا تا د سفر ولتے د مصروفیتونو او د بزنس سٹینڈرڈ نمی مجلی بیا په کابل کې د معذور افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی درته هارون بادشاہ وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستاني چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د ډکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یو لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او معذورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغستل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو سره پاکستانی رسنې وایي ترکمانستان په ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار پیل کړی دی. امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف په دسمبر کې اشکاباد ته د خپل سفر پر مهال د دې منصوبې رسمي پرانستا وکړي. د ټاپی ګیس پروژې تر لاندې به د ترکمانستان څخه ګیس افغانستان، پاکستان او هند پورې رسول کیږي. ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د ریاض موساخیل دا رپورټ اورو.
پاکستانی رسنه د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمین ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانایي د کمی سره مخ دی او دلا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د ده په خبره د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې په ځای به پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټوره وي. دی زیاتوي
ګورې
که نړیوال دباو نه وي نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډېر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لی شي. بله دا چې د ترکمانستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دې کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یوه سیکورټي خطره ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لاین ډېر ښه دی.
اس سے جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمداراز دا اقتصادی چارویو بلکارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تا دا افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوے خنڈ دے نوبل طرف تا دے سرا دا روس و امریکی مفادات ہم تڑلی دی.
دا تاپی منصوبہ کی کم دا نو دے کے دو مسئلے دی. یو مسئلہ دا چې دا امریکی او دا روس پمنس کے دا پائپ لائن دا ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چلے نو دا دا روس اور امریکہ منس کے ددی باندھے اختلافات دی. دویم مسئلہ دادا کہ دا ایران چکم پائپ لائن دے دا ایران پاکستان ہند ددی پائپ لائن تو بارے کے ہم روس تا تحفظات دی. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کرے کہ دا پائپ لائن باندھے نور دا منصوبہ مخی نہ بولی.
دا ذکر دا چھ تاپی گیس منصوبے نبا ہر اورز 3.2 بلین کیوبک فٹ گیس روزی چھ پکے با 1500 ملین کیوبک فٹ گیس افغانستان تا او 1.25 ملین کیوبک گیس پاکستان او ہندوستان تا ورکڑی کی گی. پائپ لائن با دا ہرات کندار چمن ڈیرہ غازی خان نا پتیرے دو ملتان ترسی چرتا نچے با ہندوستان تا اڑولی شی. پا منصوبہ با $10 اربع لگخت راضی چھ پکے با ایشیائی ترقیاتی بینک ہوم مالی مرستے کوی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
مشال ریڈیو تاثور پٹان کے دا پختو دا نموڑی شاعر او ژبپو منتصر بیٹانی پیات کے یو ادبی غونډه شوی. په دې غونډه کې د سینې شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د منتصر بیٹانی په کار او زیار یې خبرې وکړې. تفصیل د سلام محسود په دې رپورٹ کې اورو.
په غونډه کې د سولي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بیټانی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بیټانی ته د اوارډ وربخښلو په باره کې وویل.
ٹانگ پر تاریخ سے دا اولنۂ زلدہ چشور ادبی جرگے دا روایت قائم کو خپل مشران دا دے ایوارڈ یا دے عہدے یا دا ولو پروگرام نے کئی نن پروگرام چکم دا منتظر سے بڑا چے نام تو کسان شاعران ادیبان لکولار رغلیو او ډیر لری لری رغلیو په دې لحاظ دوی چې منتظر صاحب ډیر بختور سره یو چې دومره لوی خلق دې پر راغلو.
د ډیر اسماعیل خان رغلی ادیب شاعر شمیم ګنڈاپور دغه خبره په دغه رنگ مخ بوتلے
چې کم د خپل اتلان یا سیاتی کم خپل مشران یا سیاتی کم خپل شاعران ادیبان یا سیاتی هغه ځوندی کومونه منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي. 1500 1300 دغه یو کتاب دی نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ شي خدا سے مشران او ورځل مانځل پکار دی.
د ارواښاد منتظر بیٹانی زوی بنات ګل بیٹانی وویل
زو ډیر خوان شې چې کله داسې پروګرامونه دي د پونوم باندې او پکشی ازر سا عدی دی آران وین زو دا محسوس کن چی دی نزیات خوشی بلا نستا او نن زو رواج دا سی محسوس هون لکه پلار می چی دلتا مخیتا ناشتا زی این آگور.
دی شعور ادبی جرگی مشر شرافت علی وویل چی دی شعور ادبی جرگی لطرف هر کال دی سیم ادیبون شایرون تا پا دگی رنگ ایوارد ور کول دا غوی دی خدماتو ستاینا دا.
تیر کال پا نو تاریخی مروز سیبتا ایوارد ور کرو او نن مو منتظر بیٹنی سے ایوارڈ ورکڑا. منتظر بیٹنی یو دیر رپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و کلم نگار و ار اڑخ پدے چو
د غونډه په دوران کې مشاعره هم وشوا چپکشه د یو سو شاعرانو د کلام نمونه په دغه رنگ دا
دا یو غټه مې وکړه زندگی کې چې مې نستا بس شاس په زړګي کې او زه شاعر يم سترګور يم خپو هګم فرق کوي شم ز په ګولو پازږي کې
اوس مړه د هم پوره د ودانه زمکه نو غړي اوس ستوري لاسمانا او پروزگار پس بنو تم لکور کرات لچرت تیار لاسمانا
کتل با دی دغاڑی پا زنزیر پا رویدوام بیگا دی پیراکوڑی یا پا تصویر پا رویدوام او خاوند دا بلتانه را بانده دا سی چاره وکڑی گمان نکرم چه بیا با پشوگیر پا رویدوام.
د غونډې په ورستون شه د ارواښاد منتظر بیټانی د بخشیش او په سیمه کښې د پاخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شبه دی د اونیس خبرونې د سولې په لور د خبرونه مونږ مخکې هم نشر کړی دا یو ځل بیا تاسو لپاره نشر کوو په نننۍ خبرونه کې د جرګې په اړه خبرې شوې دي چې د جرګې اهمیت څنګه دی اوس هم جرګه په مختلفو سیمو کې شته وي او د جرګې مشران له کومو مشکلاتو سره مخ وي د جرګې له لارې کومې مسئلې هوارېږي په دې اړه خبرې شوې دي دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګو وخت جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو پیسے مچلگا نہ منظور ہی بل یو وقت داسی مچلگے لان دی مچلگا فرض کا دوالا کا شو سڑے گوری کا نا چانجا سمرا دا سو شاید لانجی وی لو سر نو آگا مچلگا کیک دیتے لا ٹوپک کی ٹوپک کیک دی دو ٹوپک لا در ٹوپک لا پنجا ٹوپک ہاں لا پیسے ورتا ہو کہ دادا مچلگا دا کا چاو نہ مان لا مچلگا بھائی تلی ہوئی مچلگم تو دے دے پا رہی دا فریقین دا خبر او منی آ دے دے پا رہی نو کا فریقین خبر او من لا او ٹک تم مچلگا مطلب نشتا ہے بس بیا صحیح دا او کا فریقین خبر او نہ من لا نو پا کے ورس ٹائم وی چکم فریقی او نہ منی آگا مچلگا داخل کی جس سمر جرگے مقرر کھیڑی نو آگا ور لور کی نو جرگا بیا سر شی یا بل نور خلق ہونی سی یا نور دا سسٹم ہے دے او دمڑ وقت خبر چی آ کے مچلگا نہیں آگا بس بھی خی مطلب دا چی سالسانو کم خبر اوکڑا آگا با دوارو فریقی نو تا منظور ہے
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کیږي هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده غټه مسله ده وړه مسله ده د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کیږي او کله چې حق او حقیقت جرګی مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت په هماغه باندې فیصله کوي خو په دې کې په واکونو کې فرق لري څوک عامو ته واک ورکوي څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي څوک په شریعت باندې واک ورکوي نو دغه واکونو اخیستل د جرګو له مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي ډیر څېړونکي وایي چې د جرګي ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې یوه جلۍ د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وژل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جینکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه یې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جینکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خو ورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې وویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسې وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره عفا وکړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسې چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل شي راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکی چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره ده، دغه سره غي سره هم دا وا او دا غي هم دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره یې او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دینی نه خوم ده شاهین دا غیو دینی مرغی هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا والټ کول او دا چې کوم دی دا شراب مراب چې اوس کې دي کې دا ډېرې نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپله دا فیصله څنګه کوي. هغې ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې بس کینو په ځمکه باندې ناست یو دایره کې او هغې کې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کې ورسو. دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او چې هلته کېناست نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دس سره پنځه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره، خو که لکه دې تاسو د یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي. نو که یو ډېر هغې زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیبي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلوي چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدي. د باجوړ یو قومي مشر ملک اسمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
او بیا پکې تپوسونه وکړي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی، نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه باندې چې یاره دا د دې پلانکي حق دی، نو بیا چې کښېني نو فیصله خو په دې باندې کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي، د هغو نه واک واخلي، د واک نه وروسته بیا ملګري کښېني مشران د هغه کې عالم دوه وي، نو بیا دې فیصله وکړي. چې بیا نه مني د هغې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی، یو تړه ده د پښتنو روایاتو مطابق. اوس خو حکومت ته یو اوس خلک زیات ته دې حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یو سي کاره چېره بس دا فیصله پکې مونږ کړې وه او دا واک اختیار یې راکړی دی، دا پکې اوس پکې خلک کنه لکه تعلیم یافته دي نن سبا الحمدلله، نو لکه دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي، نو بیا به لیکل وي چې حکومت له بیا سره خپله قانوني کاروایي کړي چې نه مني یو پرې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد ته لاړه نشي، پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غاړه د جرګې پریکړه ونه مني، نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي، خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځان ته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ور وړل کېدونکي موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي. هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې له مخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي.
فرض کم جانب فیصله ونه منله، د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي، او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویل چې د هغې نه مچلګا اخیستل کېږي. که بیا کم جو فریق مخکې د جرګې فیصله ونه مني، نو هغه د پړه او ملامته دی او هغه ورکړ شوی مچلګې د منځه ځي. او آینده چې نور مشران راځي، هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي، بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی، هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي، نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.